سلام ستړي مشي د فیسبوک کله ساتي راټیو نه اوري او ستاسو د ریډیو خبرونه څلری ساته دوام لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نه 35 متره او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني چپا 2 لښپګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشې شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشی او په افغانستان کې د خبريالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې ښځې په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې شوې، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نوملی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قوماندانۍ پرون د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول د وی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قوماندانۍ ویلي پیخه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې په کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قوماندانۍ په خبره ټپیان د صدابات مرکزی روغتون ته انتقال شوی او ډاکټرانی روغتیي حالت له خطره وتلی ښایي. ځای اوسیدونکي وایي د هوان نه چاو د ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنه وشوه او پیښه رامنځته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبې د جولای 8 د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې وه. په تسهل کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 10.8 وه. په تیر یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټس خبری اژانس تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یک شنبې پورز مات شو. د مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین بهرنی چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د ترنګوالي په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړه کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. د افغانستان په زندانونو کې پر خبريالانو هغه کسان چې د طالبانو له لوري نیول شوي ستیری دي.
شکنجه وه، محل وه، امره کول وه، بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دوی په زندان کې وم.
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرنس جوړ کړی، ځوانان بیا شکایت کوي
هیڅ دنده نشته. چې کله چېرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو مونږ ته هېڅ وظیفې نشته. ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
د دې سره بیره بره سره واوري چې کرندي کړه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي شارج د فیروای د دوه څلورمه ناسته پر اتلونکي کې جوړیږي. خو دا چې چرته به جوړیږي بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کیږي په دې اړه نور جزئیات ته وروسته لرو. نور مطالب هم شته نړۍ ته هم سر ورښکاره کوو. هلته هم وغواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیروای د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه هم خبري روانې دي. کرندي کړ د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې د درې اونۍ مخکې جوړ شوې ویل چې په دې غونډه کې د ډېرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپل څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
د دوه له درې می غونډې درې ونی ورسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز د پیرا کرندې کروای په دیناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استادو په خپل څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه له ډېکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوه د درې می ناسې پاړه له خبرالانو سره په خبرو کې ویل په دیناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استادو د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه. د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دي.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوه په درېمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوه څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډېر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم ویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلی کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي، او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي، هر دی چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شمول دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری ویلي و چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبرې روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوه څلورمه غونډه هم جوړه شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم د شیبر سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو هم ستړي مشې که تاسو ته په پیل کې وایاست چې دغه د چې میرمن ډیکری یادونه کړې ده چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوه څلورمه غونډه به وي، فکر کوي په دې کې به بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تمه به وي چې دا غونډه به جوړیږي، ښځو ته به پکې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي؟
سلام، سلام دې ورسېږي تاسو ته او ستاسو خدمتونه اورېدونکو ته. ښه، د دوهې پروسې او غونډه چې کوم یو ده، د سیمې هېوادونه، د نړۍ هېوادونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دغه موجوده حالت چې کوم افغانستان کې ده، دا قابل د قبول نه ده، ځکه چې یو نظام چې قانوني اساسي ونه لري، هغه ولسي مشروعیت ونه لري، نړیوال مشروعیت ونه لري، هلته بشري حقونه، همدارنګه د تعلیم زمینه، د کار و ژوند و سیاست زمینه، دا ټول مساعد نه وي، نو دا د نړیوالې ټولنې جز نه ده. او نړیواله ټولنه یوازې د اوس سره منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي، نو په دې خاطر باندې دغه غونډه جوړیږي. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په د افغانانو په منځ کې، همدارنګه د سیمې هېوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هېوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین، د دې تر منځ اختلاف تر نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي. نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده، هغه معقوله فیصله ده چې یو منځګړی، یو خاص اساسه تعین شي، او تر څو د افغانانو په منځ کې، همدارنګه د سیمې هېوادونو او د نړۍ نورو هېوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو متوسطه لاره رامنځته شي چې هغه کې هیڅ د نفي او انحصار او قدرت سیاست نه وي.
په بخښنه سره، تاسو یادونه وکړه چې د سیمې هېوادونو د افغانستان په اړه، افغانستان سره د تعامل په اړه باندې دوی یو نظر نه لري. دغه هېوادونه کم هېوادونه مهدف دي؟ چین او روسیه یادوي، دې طرف ته غرب یادوي، او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې؟ دوی غواړي چې طالبان د دوی په خخ باندې حکومت وکړي، بیرته بهرنۍ پالیسي دوی ته ورکړي، سیاست دوی ته ورکړي. اصل کې دا هېوادونه په څه توافق نه کوي په افغانستان کې.
د سیمې هېوادونه چې موږ یادوو، یا د دنیا هېوادونه، نو موږ یوه دنیا او یوه سیمه نه لرو. د سیمې هر هېواد د خپل ځان لپاره خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. ایران، پاکستان، د افغانستان شمال هېوادونه چې کوم یو دي، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګه تاجکستان، چین، روسیه، امریکا، اروپایان او حتی عرب به هر یو خپل ګټو لپاره کار کوي. اصلي مشکل دا ده چې مخکې موجوده حالت ټول په دې پوهېږي چې دا قابل د قبول هم ده او دوام هم ده، اما متبادل باید څه وي، په څه شکل باندې رامنځته شي. نو په دې کې اختلاف په نظر موجود ده، ځکه چې یو تعداد هېوادونه هغه طالبانو نه شل خیر توپه غوندې جوړ شوی ده، نو چې هم خو یې په خپل کې ویلي یو همدانب مقابل. نو زیاتره هېوادونه تشویش دا لري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نه شي. فرمن روسیا او چین داسې فکر کوي چې که چېرې امریکا یوازې طالبان په خپل لاس کې ولري، کېدای شي چې بالاخره د یو د ګټو په ضد استعمال شي. همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هېوادونو ترمنځ، د ایران یا د نورو هېوادونو په لاس باندې یو پراکسي ډله شي او بیا د امریکا ګډې تهدید کړي. نو دلته خبره دا ده چې یوازنۍ لار هم دا ده چې افغانستان کې که چېرې مشروع قانونمند او ولسوال حکومت وي، په هغه صورت کې بیا افغانستان نه افغانانو ته تهدید دی، نه منطقي هېوادونو ته تهدید دی، او نه نړۍ نورو هېوادونو لپاره. او که چېرې افغانستان کې دغسې نظام یا دغسې یو حاکمه ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، نو دا بیا د سیمې لپاره هم خطرناک دی، افغانانو لپاره خو خطرناک دی، ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې، نیابتي رقابتونه دا رامنځته کیږي او په هغې کې د افغانانو خیر نشته.
او میخیل صاحب، په دغې دوهې ناسته کې چې څو اونۍ مخکې وه، په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرندې کړته، هغې په خپلو خبرې کې ویل چې اطمینان یې ورکړی دی چې په افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشحاله دي. تاسو څه فکر کوئ که چېرته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه خلک خوشحاله دي، دغه خوشحالي دوی څنګه ښکاره کولی شي؟ که چېرته راضي نه دي د دوی له حکومت نه، د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولی شي؟ څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولی شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالف؟
د ناراضیتوب پر ډېر دلایل دي. یو دا ده چې ما ارزو که چېرې ټول هېوادونه د طالبانو د حاکمه ډلې سره راضي وي، نو ولې په رسمیت نه پېژني؟ ولې د افغانستان نه هره ورځ په زرهاوو او په لسګونو زره کسان د افغانستان نه ووتل یا غواړي چې ووځي، چا چې غوسه کېږي؟ علت همدا ده چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمينه مساعده ده، فقر ده، نور مشکلات دي، نو خلک وږي، یعنی دا هغه نارضایتي دغه ده. ملاکراسي ده چې ټولو دفاترو کې د ښکته نیولې تر سره پورې ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغې وفرزم دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل د افغانستان کې د بیرون نه خو پرېده، یعنی هغې ته هم زمینه د کار مساعده نه ده. نو دا ټول هغه د نارضایتۍ نښې دي. اما رضایت چې د یو نظام معلومیږي، هغه د یو پروسې په اساس کېږي چې که چېرې یو قانوني اساسي موجود وي او ټول ولس د دې ناراضي وي، نو خو بسم الله ټاکنې دې وکړي، که خلکو رایه ورکړله همدا طالبان به سړی د پولیسمن باندې وپېژني او خلکو به ورسره کار کوي، او که چېرې رایه خلکو ورنه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دې ټاکنې وشي، بیا به معلوم شي چې خلک ورسره موافق دي که نه دي. نو زه په دې فکر کوم چې دا خبرې چې طالبان اطمینان چا ته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي، دا په هوایي شکل باندې نه کېږي، ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي. که یو په یو اداره کې هلته محکمه او سرنوالي محکمه، یعنې یو پولیس چې ودرېږي هلته او یا یو څوک چې هلته ټوپکې په لاس کې وي، هغه هم څارنوال دی، هم تنفیذ د قانون کوي، هم قضا او عدالت کوي، نو تعدیب د قانون د هر چا بیا په خپله سلیقه باندې دی. نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي، هغه اصول رامنځته کوي. او که یو فرضاً دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی، نو فقه ټول قانون دی، یعنې فقه په خپله قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي. نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی، او دا په ټوله دنیا کې دی، په ټولو ملکونو کې دی، چې بې له قوانینو نظام هلته عدالت هلته پرمختګ نشي راتلی، حکومت ولي ښکېدلی نه شي او خلک ورسره خوشحاله نه وي.
مننه کور ودان جون ته یوسي د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخواني والي شاه محمود میاخیل و چې د کرندی کره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستۍ څرګندونې سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وايي طالبان د په افغانستان کې له خبريالانو سره د دوی پروتوکول ظالمانه چلند ودروي. ورزو په اړه نور تفصيل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو غوښتي چې د خبريالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ نوښته د جولای په 22مه په خبرکړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی پاړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې لقید او شرط پرته زر تر زره خوشي کړي. په خبرپاڼه کې د خبريالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبريالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د وی اونۍ په تیرېدو هم دغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم لایلو لامل ونیول سول، خو له څلور ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل شوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي. خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوال یو سات پامدا کابل کې ګرځید بیا ریاست نه وته ویوډو آلته و هغه تحقیق وا پس لاغینه بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبین اندر سي باګرام زندان ته لاړو چې پامدا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و هم حل و هم تکول و هم بیزتی و سلور ورځې په هغه کې هم په دې په زندان کې.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کېږي. خو په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د نه اتیا پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشې کولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتانیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لغړو سره په واشنگټن کې په خپله کتنه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حملې دوام لري. تفصیل احمد تکن لاورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمتو د کورنیو غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. د څرګندونې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتانیاهو له قول لیکلي. د بیان له مخې نتانیاهو د برمتو د کورنیو لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بېله شکه د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتانیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمتو د خوشې کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملي شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم یو 300 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو لپاره د موافقې طرحه په تیره مې میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او تیره میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرائیلي مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرائیلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خود حماس یو مخکخ چارواکی ویلی دی چې د اسرائیلو د صدر اعظم په دریڅ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهری رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی چې نتانیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرائیلي برمتو د کورنیو غصه غلی کړي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک میشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ته چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د نوم ریزل لپاره د کار ملي کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شو د طالبانو حکومت چارواکو خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې خزي د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و. ویل سوي چې طالب چارواکي به د دوه ورځنی کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي او په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کمول لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. بیکاری او بېوزلي د تیر حکومتونو نامنۍ د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې بې انډوله صادراتو په افغانستان کې د جرمي او مافیایي اقتصاد میراث وباله. نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته خلکو ته په بېلابېلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي.
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته ترسره شوي ډېری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي.
مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ د کمولو په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوي عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړای خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دغه سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکاریو ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لرې سوي کارکوونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسي موندلی.
هیڅ دنده نشته چې کله چیرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو مونږ ته هیڅ وظیفې نشته. ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو. هیڅ وظیفې نشته او دولت نه مونږ طاقت دا دی چې د کار زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار محرومې سوي دي. د دولتي ادارو پخوانی کارکوونکي نسرین وایي شل کلای ماموریت کړای خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو درېو کلونو راهیسې په کور کې نول سوي او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
زه خپله ډوډۍ ګټونکی یم. د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم. زموږ اقتصاد کمزوری دی. درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم. څوک زموږ خبره نه اوري. دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي.
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رښتې پر بنسټ نه کیږي. اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه
کار د ټولنې تاسو مسلم حق د استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده. په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص او مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بېلابېل شکلونه د بیکاري شته ده. ناکامل استخدام
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي لومړنی کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور له مخې په 2040 کال کې په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او مرستندوی سازمانونه په دې هڅه کې دي چې یوازې 18 میلیونو ته مرستې ورسوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې